The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
The Voice of America VOA Diva Grano Ridin Ko De Khabri Parawan Kedrata Har Kali Wai Nan The Shuru Raj Kal 2016 De November De Miashe Yawla Sama Neta Da داوخ پا اسلام آباد کے دو شپے لرز پا کابل کے نحنی میں او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی تھی او ورجینیا کے دو رز دو لرز پا جی شوی دی دا دیخ پروان اے وڑان دکون کے زیمنو شروان کلندر اول مپام را کردوم دا اہم خبرنو سرٹکو تا دا غیر سرکاری نتیجو تر مخا دا امریکا پا ستارتی ٹاکنو کے بریا مندون کی امیدوار جو بائیڈن ویلی دی چھے حقا لدے ندے پریشانے چھے صدر ڈانلڈ ٹرمپ دا صدارتی نتیجو منرونا انکار کرے ہوائی دا دا حیواد او ٹرمپ لپارا دا شرم خبر دا بل پلوتا صدر ڈانلڈ ٹرمپ تروسا دراغلو نتیجو خلاف پا بیلا بیلو ریاستونو عدالتونو کی یوشمیر مقدمی کری او یوزلی بیا پا ٹوٹر ویلی دی چھے دے بے گٹی دا سعودی عرب جدہ خار کے دا غیر مسلم پا یو قبرستان کے پا دستورا بمی برد کے لگ تر لگا سلور کسان جو بل شوی دی دا فرانس خارجہ وزارت دا دے تصدیق کردی و وائی دا غا دستورا دا اولنی جنگ عظیم پا یاد کرا جوڑا شوی و سعودی حکومت تروسا سندی ویلے دا پاکستان دا منصوب بندے و ترکے وزارت ویلی دی کے دا وقت پخوانی فوجی لیفٹیننٹ جنرل اعظم سلیم باجوہ پر شمول سوک ہم دا سی پی کتارٹے مشر ندے پاتے خو وزارت دا قومی اسمبلی دا قائمہ کمیٹے دا غڑو دے پختنتا سے جواب ندے ویلے کہ اعظم باجوہ مشر ندے نو حکم حیثیت کار کوی او اس مپام را گردو دا او دا دی سر ترلے دا نور خبرنو تفصیل تا دا غیر سرکاری نتیجو تر مخه د امریکا په صدارتی ټاکنو کې بریا موندون کې امیدوار جو بایډن ویلی دی چې هغه له دې نه پریشان چې صدر ډونالډ ټرمپ د صدارتی نتیجو منلو نه انکار کړي خو وایي دا د هیواد او ټرمپ لپاره د شرم خبره ده د نهې پر ورځ جو بایډن په ولینګټن ښار کې خبریالانو ته وویل چې د ده په خیال دا به د صدر په برخه کې څه ګټه ونه کړي جو بایڈن د صدارتی ټاکنو په ځغل کې د وړاندې کېدو د خبرونو وروسته په ډیلاویر ریاست ویلنگټن ښار کې جوړ خپل مرکزی انتخابي دفتر کې د واک انتقالېدو او په 6 جنوري د متوقع صدارتي دستورې نه وړاندې پلان باندې کار کوي بل پلوتا صدر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د راغلو نتیجو خلاف د بیلابیلو ریاستونو عدالتونو کې یو شمیر مقدمی کړي دي او قانوني ټیم یې بغیر د ثبوتونو د ریس خپل کړي چې الیکشن کې درغلي شوې دي او هڅه کوي چې د بایډن په حق کې راغلي اندازې واړوي جو بایډن ویلي دي چې د صدر ټرمپ انکار حقیقتونه نشي بدلولی او دوی د واک انتقالولو باندې کار پیل کړی دی خو صدر ټرمپ یو ځل بیا په ټویټر تکرار کړي چې دی به ګټي د سعودي عرب په جده ښار کې د غیر مسلمو په یو قبرستان کې په دستورا بمی برید کې لږ تر لږه سلور کسان ژوبل شوي دي د فرانس خارجه وزارت د دې تصدیق کړی او وایي دغه دستورا د اولنی جنگ عظیم په یاد کې را جوړه شوې وه سعودي عرب حکومت تر اوسه څه نه دي ویلې د فرانس خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دستورا کې د فرانس کونسل جنرل او د آیرلینډ او برتانیا سفارتکاران او وګړي هم موجود وو خو یوازې سلور کسان معمولي ژوبل شوي دي د اکتوبر په 1 نیټه هم په جده کې یو سعودي تن د فرانس کونسل خانې محافظ د چاکو په برید کې ژوبل کړی وو او په دغه ورځ د فرانس په سرخار کې هم درې تنان د چاړو په گزارونو وجلې شوي وو د پاکستان د منصوبندیو ترکه وزارت ویلي دي چې دا وخت د پخوانی پوځي لیفټیننټ جنرل عاصم سلیم باجوا په شمول څوک هم د سیپیک اتارټې مشر نه دی پاتې د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته د وزارت چارواکو ویلي دي د مئی په 1 نیټه د سیپیک اتارټې عارضي قانون یا آرډیننس مودې ختمېدو وروسته لیفټیننټ جنرل عاصم سلیم باجوا نور د اتارټې مشر حیثیت نه لري خو د یوې اورونې په وخت د وزارت چارواکو د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې د غړو د پښتنو ته جواب نه دی ویل چې اسیم باجوا مشر نه دی پاتې نو بیا په کم حیثیت کې هلې زر کوي او مراعات اخلي دا یادونه وړ ده چې د پخوانی لیفټیننټ جنرل عاصم سلیم باجوا په ضد د غیر قانونه اساسو جوړولو د خبرونو وروسته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او اپوزیشن ډلې پر لپسې په حکومت نیوکې کوي چې ولې یو داسې تن چین پاکستان اتارټه مشر جوړ کړی شوی چې پر د درغلې تورونه لګول شوی خو عاصم سلیم باجوا دغه ټول تورونه ردوي نواز شریف دا هم ویلي چې عاصم سلیم باجوا 15 لک روپۍ د سی پیک اتارټي د چیرمن د مشر په حیثیت باندې وسولوي. د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع د رسمل خان کې درې ورځې وړاندې یو رکشا نیر ته غورځېدلې چې پکې د پولیسو په وینا یو کم 13 تنه سوار وو. په دې کې 2 تنه مړه شوي او شپږ د اوبو نه ژوندي راوستل شوي دي. د مړو راوستلو عمل په درې ورځو کې سرته رسېدلی. د ډېر اسماعیل خان پولیس وایي د ګل دوشنبه په ورځ پروا تحصیل کې د یوې کورنۍ د خلکو ډکه رکشا یا چنچی نیر ته غورځېدلې چې پکې د چلوونکي سره یو کم 13 تنه سوار وو چې زیاتره زنانه او ماشومان وو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي تیره شپه په ننګرهار کې د افغان هوایي ځواک هلیکاپټر غورځېدلې چې پکې د هلیکاپټر عملی او د یو پولیس عسکر په شمول 2 تنه وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. دفاع وزارت ویلي دغه پیښه تیره شپه د ننګرهار په حصار ولسوالۍ کې 12 بجې شوې ده. ویل شوي دا پیښه د تکنیکی مسلې له امله شوې. په افغانستان کې له دې وړاندې د اکتوبر په میاشت کې هم د هلیکاپټر غورځېدو پیښه شوې وه. د ډیوه خبرونه روانه دي. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو تاسو وایئ چې امریکا د ریډیو خبری خبرونه تا کوکې. د امریکا نوې منتخب شوې صدر جو بایدن نن د تیر سه شنبه پر ورځ ویلي چې هغه د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیری اونۍ د ټاکنو وروسته اعتراف کولو څخه انکار کولو پر اندېښنه نه لري، خو هغه دا فکر کوي چې دا د ترامپ او هیواد لپاره شرم دی. په دې باندې یو تفصیلي رپورت زموږ همکارا منذر شهید باندې کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د سه شنبه په ورځ وویل چې هغه د تیری اونۍ د ټاکنو د نتیجو وروسته د ولسمشر ترامپ له خوا د نه منلو یا د ټاکنو د پایلو څخه انکار کولو په اړه اندېښنه نه لري، خو وایي چې دا کار د ترامپ او هیواد لپاره شرم دی. ترامپ د نوومبر 3 په انتخاباتو کې د درغلیو بی بنیاد داوی کړی دی. بایدن په ویلمنګټن ډیلاویر کې چیرې چې هغه د جنوري په 16 نیټه د خپل واک انتقال په اړه کار کوي خبریالانو ته وویل چې زه فکر نه کوم چې دا به د ولسمشر ترامپ سره کوم مرسته وکړي. ترامپ د نوومبر 3 په انتخاباتو کې د درغلیو بی بنیاد داوی کړی دي او په څو ایالتونو کې لږګونو ډیرې قضیې ثبت کړي چې د بایدن اټکل شوی ټاکنو بریا شنډ کړي. بایدن وویل چې د واک د انتقال پروسه په خ ډول روانه ده او په دې سربیره چې ترامپ د انتخاباتو نتیجو له منلو انکار دی او ځینې ریپبلیکنز یې بریا نه مني، خو د ده په خبره دا به د دوی په پلان او په هغه څه چې دوی یې له دې وخته د جنوري تر 16 پورې د کولو جوګه دي ډیر اغیز ونه کړي. د عمومي خدماتو اداره چې د امریکا یو حکومتي اداره ده د بایدن اټکل شوی بریا د تصدیق کولو څخه ډډه کړې ده. دا کار د بایدن چارواکي په فدرل ادارو کې د دفتر ځای نیولو، د حکومتي ایمیل اډرسونو سپارلو او د واک انتقالولو پروسې لپاره د فدرل پیسو ترلاسه کولو مخه نیسي. ټاکل شوی چې د امریکا له اساسي قانون سره سم د 2021 د جنوري په 16 نوې ولسمشر د خپلې دندې لوړه وکړي او رسمن کار پیل کړي. ترامپ د نوومبر په 16 هم بي ثبوته داوه ته دوام ورکړي او وی ویل چې د ووټونو په شمیرلو کې پراخې سرغړونې شوې دي. نوموړي پر ټویټر وړاندوینه کړې چې کېدای شي چې اخر انتخابات دی وګټي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په واشنگتن کې د ریپبلیکن ګوند مهم مشران په خپل قانوني جګړه کې د صدر ډونالد ترامپ سره ملاتړ کوي او ادعا کوي چې په راشمیرنه کې درغلي تر دې کچې پراخه شوې چې د ولسمشر ټاکنو نتیجو باندې اغیز اچولې. خو د ریپبلیکن ګوند ځنی غړي بیا د جو بایدن بریا تسلیموي. یو تفصیلی رپورٹ پہ دیوا ہمکار صداقت جان نورو.
د واکمن ریپبلیکن پارټي یو شمیر اهم غړي د صدر ډونالد ترامپ سره په دې قانوني جنگ کې څنګه پسنګ ولاړ دي چې د صدر ترامپ په وینا سرګندوي چې د صدرتی انتخاب د ووټونو په شمارلو کې تر دې حد درغلي شوې ده چې د ډیموکراټک ګوند امیدوار جو بایدن بلل شوی بریا ختمېدلی شي. امریکایي مطبوعاتو د نومبر په 3مه نیټه شوی صدرتی انتخاب کې جو بایدن په غیر رسمي ډول کامیاب بللی دی او صدر ترامپ لا ماته نه دی تسلیم کړی. جو بایدن د نه یا سه شنبه په ورځ وویل د صدر ترامپ ماته نه تسلیمول د شرمندګۍ خبره ده. بایدن په ویلمنگټن کې خبریالانو ته وویل دا په فکر موجوده صدر د ریپبلیکن پارټۍ ځینې غړي تر حده پورې ویرولي دي خو په یو وخت کې یو صدر کېدلی شي او الیکټورل کالج به د ډسمبر په میاشت کې د صدر د انتخاب فیصله وکړي. د وی او ای د انګریزي څنګه په خپل رپورټ کې وایي د ریپبلیکن پارټۍ د کانګرس په کم شمېر کې غړي او د ګوند پخوانی چارواکي په صدارتي انتخاب کې د بایدن ګټه مني خو په سینټ کې د ریپبلیکن پارټۍ مشر مچ مکانل او په هاوس آف ریپرزینټیټیوز کې د ګوند مشر کیوین مکارتی ویلي په داسې مهال چې صدر ترامپ په انتخاب او د ووټونو په شمارلو کې د بېقاعدګۍ په اړه مقدمه درج کړې دي هغه ته نه دي پکار چې په انتخاب کې ماته ومني. مچ مکانل د نه یا سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل ترسو الیکټورل کالج د صدر فیصله نوی کړي امیدواران د صدارتي انتخاب په اړه خپل تشویش هر مناسب عدالت ته وړلی شي. هغه ویل دا نه غیر معمولی او نه هم د خبرداري خبره ده. مچ مکانل وویل الیکټورل کالج به په انتخاب کې د بریالي امیدوار تعین کړي او منتخب شوی تن به بیا د جنوري په 6مه نیټه د صدر په حیث سوګند پورته کړي. د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو نه د نوې یا سه شنبه په ورځ په خارجه وزارت کې پوښتنه وشوا چې آیا هغه به صدارتي انتخاب کې دا وخت کامیاب بلل شوی امیدوار جو بایدن سره د اقتدار په انتقال کې مرسته کوي. نو هغه وویل د صدر ترامپ د دویمې دورې لپاره به د اقتدار انتقال په آرامه ډول وشي. د وی او ای رپورټ وایي صدر ترامپ تر اوسه پورې 15 مقدمې بیللې دي او د یو شمېر نور مقدمو لا اورونه نه ده شوې. خوسیډن کی وای ک باقی پاتې ځنی مقدمه ترامپ و هم غټي خو په مجموعي توګه د بایدن په متوقع غټه اثر نشي غورځولې. د وی او ای رپورت وای جو بایدن صدارت ته د رسیدو د لپاره په کار 200 او نه زیات الیکټورل ووټونه ترلاسه کړي دي. د وی او ای رپورت وای صدر ترامپ تر اوسه پورې نه په صدارتي انتخاب کې ماته منلې ده او نه هم جو بایدن سره د ووټونو په باره کې خبرې کړي دي. صدر ترامپ تر ټویټر د لارې په انتخاب کې د ترغلې الزامات تکرار کړي دي. د وی او ای رپورت وای د یوټا ریاست نه د ریپبلیکن پارټۍ سینیټر میټ رامنی او د ګوند د کانګرس ځینې نورو غړو بایدن ته مبارکي ورکړې ده خو د ډیموکراتیک پارټۍ زیاتره نورو مشرانو یا خو د صدر ترامپ حوصله افزایی کړي او یا خاموشي اختیار کړي ده. سینیټر لینسی گرام صدر ترامپ په مخاطب کولو وویل ماته متسلیمه وا او سخته جګړه وکړه. لینسی گرام وویل مطبوعات د انتخاباتو فیصله نه کوي او کچیر داسې کیږي نو د ریپبلیکن پارټۍ امیدوار به هیڅکله صدر نشي جوړ. د امریکای مشر حکومتي وکیل یاسر انوال اټرنی جنرل ویلیام بار د وفاقي حکومت ته استخاصه وکیلانو ته هدایت جاری کړی دي چې په صدارتي انتخاب کې د درغلي په اړه د باوري الزاماتو تحقیقات دی وکړي. د ریپبلیکن پارټۍ د کانګرس ځینو پخوانو غړو په صدر ترامپ غږ کړی چې په انتخاب کې ماته تسلیم کړي. بلخوا جو بایدن د خپل متوقع صدارت لپاره تیاری شروع کړی دی. د هغه مرستیالان وایي د کرونا وایرس مخنیوي او د صدر ترامپ د وخت ځینې اقدامات ختمول اولنی ترجیحات دي.
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د فرانس چارواکي وایي چې د سعودي عرب په جده ښار کې د ولنی نړیوال جنگ د ختمېدو په یاد یو دستور کې 14 شوې چې لامل یې سوتنه زخمیان شوې دي. دا دستور د لومړي عالمی جنگ د قربانیانو په یوې هدیره کې جوړ شوی و. نور تفصیل یې د احمد فواد لامی په ریپورت کې ووره.
پورا 102 کال مخکې په همدې ورځ اوله نړیواله جګړه ختمه شوه او دا ورځ اوس په څو یورپي ملکونو کې لمانځل کیږي. دا ځل هم دا ورځ ون منځل شو خو په سعودي عرب کې چې خارجي استازو د منځنۍ غونډه جوړه کړې وو او باندې 14 وشوه. د فرانس د خارجه چارو وزارت مامورین ویلي چې په دې دستور کې د څو ملکونو استازو برخه اخیستې و او د سوره پیغه هدیره کې جوړه شوې و چې غیر مسلمانان پکې ښخ دي. تر اوسه نه د معلومه چې په 14 کې زخمی شوی کسان څوک دي. د 14 زمواري هم چا یا کومې ډلې تر اوسه نه د منلې. د فرانس چارواکو رسنۍ سره په خبرو کې د نن ورځې بریټ غندلې دی، خو د سعودي عرب چارواکو او سرکاري رسنیو د دې حمله په اړه څه تبصره نه ده کړې. فرانس په سعودي عرب کې خپل شهريانو نه غوښتي چې ډیر دي د ځانونو خیال وساتي، ځکه په فرانس کې د اسلام د پیغمبر د خاکی په سر چې د سکول دی او استاد نه سر غوڅ کړی شو، پس لغه کشیدګي زیاتې شوې دي. د یادونه ورده چې د اکتوبر په 9 هم په جده کې د فرانس د کنسولګری مخې ته په یو ساتون کې یا محافظ د چړو گزار شوې و چې هغه ساتون کې پکې زخمی شو. هغه برید د سعودي او شهري کړي وو چې بیا ونی ورشو. تر اوسه روښانه نه ده چې د دې حمله وجه څه وه. په فرانس کې په 13 کې 2 داسې مرګونی بریدونه وشول چې حمله کوونکي د فرانس مسلمان شهريان وو، خو پیدایشي د فرانس نه بهر شوی وو. په اوله پیښه کې د پیرس نه د باندې یو استاد په عام سړک ووژل شو او سر یې ورنه غوڅ شو. هغه استاد په خپل کلاس کې د ازادي رائے په موضوع سبق ورکاو او په لړ کې د اسلام د پیغمبر حاکی شاګردانو ته خوده لیوي. د هغې پیښې نه پس د فرانس د خلکو غم او غوسه لا نه و ختمه چې 3 تنه نور د فرانس په نیس ښار کې د یو چرچ یا کلیسا نه بهر ووژل شول. هغې حمله کې هم برید کوونکي د الله اکبر په نارو سره په عامو کسانو د چړې گزارونه وکړل. بل اړخته په مشرق وسا او جنوبي ایشیا کې په ځینو مسلمانو ملکونو کې د فرانس خلاف مظاهری هم وشوي او د فرانس د پیداوار د اخیستو د بندیز غوښتنه وشوه. دا چې د سعودي عرب په جده ښار کې نن ولې د اولې نړیوالې جګړې په یاد غونډه شوې وه ځان ته یو بل تاریخ لري. د بحیره احمر په غاړه پروت د سعودي عرب جده ښار کې هم د اول عالمی جنگ پیښه شوې وه، او هغه وخت د عثماني خلافت عسکر په 1914 کې چې جګړه تاوده شوې و ځایی عسکرو ته چې د برتانیې ملاتړ یې درلود ځانونه تسلیم کړي وو. هماغه و چې بیا د حجاز سلطنت او بیا ورپسې د سعودي عرب برخه جوړه شوه. یاد دی وی چې په سعودي عرب کې پخوا هم سفارتي ځایونه د حملو نخه ګرځېدلې دي. په 2004 کې په جده کې د امریکا په کنسولګری وسلواله حمله وشوه چې پکې 15 کارکنان ووژل شول. القاعده راهګر ډله د هغې بریډ زموار وګرځول شو. احمد فواد لامی، وی او ای ډیوا ریډیو، واشنگتن.
د پرمختیا وزارت سکرټر د ملي اسمبلی کمیټې په وړاندې منلي د صدارتي اورډیننس میاد پایته رسیدو دا وخت سی پیک اتھارټي مشر عاصم سلیم باجو څخه قانوني حیثیت نه لري. د مخالفه پیپلز ګوند د ملي اسمبلی د پرمختیا قائمه کمیټې غړي اغه رفیع الله وای بیا عاصم باجو په کوم حیثیت کې د میډیا او ټلویزیون رسنیو د لاري د اقتصادي پروژې په اړه فعالیتونه لري او د یو غیر قانوني مشر په حیث د هغه د پریکړو ذمہوار به څوک وي. بلړخته د واکمن تحریک انصاف ګوند د یادې کمیټې مشر جنید اکبر هم پخلی کوي دوی د حکومت نه د سی پیک اتھارټي د قانوني حیثیت او د دې مشر او چارواکو په خنیت کې پورته ګامونو ته د احتساب نه استثنا ورکول پړه سپیناوي غوښتې دي. تفصیلي رپورت د ډیو خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې وره.
د پی این ڈی یا ملی پرمختیا وزارت سکرتر نیاز رانا کمیٹے طویلی چی دا سی پیک اتارٹے پا حق لصدارتی آرڈیننس یا حکم میاد روان کل دا مئی میاش کی پائی ترسی دلی دے. غونڈا کی شرک دا حکومت او مخالف گوندون غلو پختن تا جواب کی دا پرمختیا وزارت سکرتر ویلی دا کمیٹے مشر او چاروا کی نخو یاداشتون لاسلیک کوی او ندا وقت سکسم مرا تخلی. خود پیپلز ګوند اغه رفیع الله وای چې حکومتي چارواکي دا هم منلې چې د سی پیک اتارټي مشر جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجو دا وخت د قانوني حیثیت نه محروم دي. او د اغه رفیع الله په خبره بیا د باجو د فعالیتونو په حق له وزارت لوړ پورې چارواکي سره جواب ورکول کې دوی ته پاتې راغلي دي.
نن ډیټ پرې چې دا اغه کم ټیوټر اکاؤنٹ دي اغه اکټیویټي وګوره اغه پاتې په خپل لیکي چې اج یو کی اج یو کی ایز چیئرمن سی پیک اتھارټي
قانونی
د پرمختیا وزارت سکتر د کمیټې پړوند د پخله هم کړي چې حکومت د پاکستان چین اقتصادي پروژې کال 2000 بدلون مسوده د لارې د اتارټې چارواکو په خن نیت کې پورته کړی شوی ګامونو ته قانوني تحفظ ورکول غواړي. دا په داسې محل چې حکومت مخالف او ګوندونه د سی پیک اتارټې مشر او د فوس بخوانی جرنیل عاصم سلیم باجو د کورنۍ غړو بهرني هیواد کې عربونو روپو کاروبار لرلو خبر باندې څه کاروایی نه کیدل د اعتصاب په معامله لوی توپیر بلي او دوی د عاصم سلیم باجو د استعفا غوښتنه هم کوي. د قائمه کمیټې غړو لخوا د سی پیک اتارټې مشر او چارواکو ته د انډمنټی یا د اعتصاب نه استثنا د غشک باندې اندېښنو په سر د قانوني مسودې د منظورېدو عمل هم ځنډولې شوی دی. د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د کمیټې مشر جنید اکبر هم پخلی کوي چې دوی د حکومت نه د سی پیک اتارټې د قانوني حیثیت او د اعتصاب نه د استثنا په معامله سپیناوی غوښتلې دي. مخالف گوندونه دا الزام هم لګوي چې مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند سی پیک منصوبه کې ډیر غرضی نه دی، خو مرکزی حکومت د مخالف گوندونو دغه تورونه بې ځایه بلي او واکمن تحریک انصاف ګوند سی پیک پروژه باندې په تیزی سره د کار کېدو او بیا په دې کې د وړو صوبو نه تیریدونکي غربي لارې جوړښت ته لومړیتوب ورکولو دعوه هم کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دی. په داسې حال کې چې د پاکستان د واکلاندې د جغرافیایي ارزښت وړ شمالي سیمې گلګت بلتستان کې د روانې میاشتې په 15 نیټه د قانون ساز اسمبلی د څوکو لپاره انتخاب کیدونکې دي. نو ورسره سم یو ځل بیا د غسیمې نه د ځان له دستوري صوبې درجي ورکولو غوښتنې هم تېرې شوې. گلګت بلتستان به څنګه یوه آئینی صوبہ جوڑی گی او دا به د هیواد په قومی اسمبلی او سنټ کې څومره څوکۍ ولري او د تبا د کومې فرمولې لاندې په قومی مالیاتي وارد کې برخه ورکول کیږي؟ په دې اړه یو تفصیلی رپورت د اسلام آباد نه د ډیو خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
د پاکستان په شمالي سیمه گلګت بلتستان کې د رواني میاشتې په 15 نیټه د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخابات کیدونکې دي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د غسیمې ته د ارضی صوبې حیثیت ورکولو اعلان کړی دی. که څه هم د پاکستان لوی مخالف سیاسي ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپل ګوند هم گلګت بلتستان ته د ځان د صوبې حیثیت ورکولو ملاتړ کوي، خو پاکستان کې پښتون قمپرس ګوندونه او د پاکستان د ولکې لاندې د کشمیر حکومت گلګت بلتستان ته د ځان له صوبې حیثیت ورکولو مخالفت کوي. د عوامي نېشنل پارټي ویان زید خان وایس اف امریکا ډیو ته وایي کچري حکومت د غسیمې ته د ځان له صوبې حیثیت ورکوي، نو دا به نه یوازې په سینټ کې د وړو صوبو د چوکو توله خراب کړي، بلکې د سر په قومي مالیاتي کمیشن کې د صوبو برخه هم راکم شي.
دا این د انځ کې بدلون نه وستل غالي، نو دا چې د سینټ په باندې باسر پیوزي نور په دې باندې پیوزي چې د دې آبادی سره پاپولیشن سره دی، او آیا دا پاپولیشن د دې قابل
د غرنګ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان خان کاکړ هم گلګت بلتستان ته د ځان له صوبې حیثیت په ورکولو اعتراض لري او وایي چې د هیواد پوځي اسټابلیشمنت په انتظامی بنیادونو د پاکستان قانونه ویشل غواړي. د گلګت بلتستان ټوله آبادی شاوخوا 15 لک جوړیږي او دا سیمه د پاکستان لپاره یو جغرافیایي اهمیت هم لري. دا د چین، هندستان، تاجکستان او پاکستان سره شریکي پولي لري او د پاکستان چین اقتصادي رهداري دروازه هم ده. کال 2013 کې د مسلم لیگ نون حکومت گلګت بلتستان کې پراخه انتظامی او آئینی اصلاحات معرفي کړي وو چې پکې د غسیمه یو ارضی صوبه هم ګرځول شوی و، خو د غسیمه ته په قومي اسمبلی او سینټ کې چوکې لا تر اوسه نه دی ورکړی شوی. د مسلم لیگ نون په دور کې د گلګت بلتستان د انتظامی او آئینی اصلاحاتو لپاره کال 2013 کې یو آرډر نافذ کړی شوی وو او په دغه آرډر کې د سیمه قانون ساز اسمبلی ته د قانون جوړولو اختیار هم ورکړی شوی وو. د دغه اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د انګریزي ژبې اخبار دی نیشن کې لیکلی یو مضمون کې وایي، تر څو چې د آئین په لومړۍ ماده کې ترمیم نه وي شوی، نو تر هغه ګلګت بلتستان یو آئینی او قانوني صوبه نشي جوړې دی. هغه په دغه مضمون کې لیکي چې دغه سیمې ته د هیواد په قومي اسمبلی او سینټ کې د چوکو ورکولو لپاره به هم د آئین په یو 50مه او یو کم شپیتمه ماده کې ترمیم راوستل وي. او وایي چې کله دغه آئینی ترمیمونه وشول، نو دا سیمه به څلور چوکۍ په قومي اسمبلی کې او درې چوکۍ په سینټ کې ترلاسه کړي. پېښور یونیورسيټي کې د پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ پروفیسر عبدالرؤف وایس اف امریکا ډیوا ته وایي،
تر څو پورې د دې د ریپرزنټیشن تعلق ته، نو که چېرته دا د نورو صوبو غونډه کې د صوبه ډکلیئر کیږي چې ارګنې لکه څنګه پنجاب دی، بلوچستان دی، خیبر پختونخوا ده، سند دی، بیا به په سینټ کې هم د دې هغه مر سیټونه لکه څنګه چې د باقي صوبو دي. خو که د دې آبادی کمه ده که سیوا ده، خو که د دې علاقه کمه ده که سیوا ده، خو ممبران به د دې هماغه مرۍ لکه څنګه چې د فیډریشن د باقي فیډریټینګ یونټس ده. د کشانتی ان اف سی اوارډ چې کوم بنیاد دی، هغه چې د باقی صوبو لپاره څنګه دی، نو هغه هم د دې صوبو لپاره.
پخوا د آئینی چارو یو بل ماهر او د پل ډیټ مشر احمد بلال محبوب وایس اف امریکا ډیوا ته وایي، تر څو چې د کشمیر لانجا نه وي هواره شوې، نو پاکستان ګلګت بلتستان یو آئینی او قانوني صوبه نشي جوړولی.
ایک تو پہلا ہوگا نا اس کی جو آرٹیکل 1، کیونکہ اس کے اندر پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کے کتنے صوبے ہیں ان کا ذکر ہے، تو پہلی بات تو یہ ہوگی اس کے اندر لکھا جائے گا کہ جناب یہ اب پاکستان کے صوبے جو ہے وہ یہ ہو.
ہغوائی کچرے حکومت گلگت بلتستان ته د ځان له صوبې حیثیت او ورسره د قومي اسمبلی او د سینټ په چوکو کې برخه ورکوي، نو د دې لپاره به د آئین په درې څلورو مادو کې ترمیم راوستل وي. که څه هم د کال 2013 په آرډر کې گلگت بلتستان ته په قومي مالیاتي کمیشن او د مشترکه مفاداتو په کونسل کې برخه ورکړې شوې ده، خو آئینی ماهرین وایي چې په این ایف سی کې د صوبو نمائند دغان هم شامل وی او د دې لپاره به قومي مالیاتي کمیشن بیا د سره جوړول وی.
دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. اوس وخت شوه دی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې، نو راځي چې وخت شو ورته.
د افغانستان د جنگ د ختمولو بلوري د امریکای د صدر ترامپ دریز خخکارا دی، یعنی دا چې صدر ترامپ د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره هر منډه کړی دا ان تر دې چې خپل صدارتي انتخابي مهم کې مختلفو ځایونو کې خلکو تخپلو تقریرونو کې دویلی وو چې دی به د روان کرسمس نه وړاندې ټول امریکني فوجونه د افغانستان نه اوباسي. اس هر کله چې د صدارتي انتخابونو نتیجې د صدر ترامپ په حق کې نه دي خطرې او هغه یقیني تور د دویم ځل د پاره صدارتي زغل کې پاتې راغلي دي، نو د ډیرو داسې کارونو د نیمګړی پاتې کېدو په حق لا فکرمندۍ راولاړې شوې دي، کوم چې به صدر ترامپ د خپل دویم ځل منتخب کېدو په صورت کې سرته رسول. په دې کارونو کې یو د افغانستان جنگ هم دی. په دې موضوع نن د امریکای آنلاین خریدونکو مشهور میگزین دی امریکن کنزرویټیو کې د نامتو صحافي د ډان کالډویل یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون تر حد ته ټرمپ دی د نوي صدر د سوګند پروتوکولو نه وړاندې افغانستان نه خپل فوجونه وباسي. اوس وخت دی چې د امریکای د تاریخ د اوږد جنگ راغونډ کړی شي. که صدر ټرمپ د تلو نه وړاندې دا کار وکړو، نو د دکړي کارونه به د یادګار په تور پاتې شي. ڈان کالڈویل دی امریکن کنزرویٹیو میگزین کی دا چاپ شوی خپل مضمون شروع صدا شان کړی دا چې د صدر ترامپ حکومت به د منتخب صدر بایدن در روان کال 2021 په جنوري کې د صدارت په منصب د کیناستو نه وړاندې د خپل حکومت د کړو ډیرو کامیابو د خوندي ساتلو لپاره هر ممکن انتظامی اقدامات کوي. د خارجه پالیسۍ په میدان کې د تخصصي تور دا موقع شته چې د خپل صدارت د میاد په لپاتې ورځو کې خپل ملک امریکای سره دا یو غټه خېګړه وکړي چې د افغانستان شل کلن جنگ ختم کړي. دلته اهم خبره دا ده چې صدر ترامپ دی افغانستان نه د جنوري تر شلم تاریخه پورې د کلهم امریکنو فوجونو په مکمله توګه د وستو حکم جاری کړي. دې سره به افغانستان کې د امریکای غیر ضروري فوجي موجودګي ختم شي او یقینا چې د صدر ترامپ دا کار به یو یادګار عمل پاتې شي. مضمون لکھی چې صدر ٹرمپ به د صدر جوړېدو نه ډېرې ورځې وړاندې د جنگ په مخالفت کې تقریرونه کول او افغانستان نه د امریکنو فوجونو د وستو په حق کې وو. د کال 2018 په صدارتي انتخابونو کې د یو صدارتي امیدوار په حیثیت د خپلو تقریرونو کې د افغانستان د جنگ او مشرق وسطا کې د جاري جنگونو او په دې کې د امریکنو فوجونو د ککړېدو مخالفت کړی وو. او هم په دې خبرو د هغه وخت د ډیموکراتیک پارټۍ خپلې حریفي هیلری کلینټن نه صدارتي مقابله ګټلې وه. د صدر جوړېدو نه پس صدر ټرمپ په لومبو ورځو کې افغانستان نه د خپلو فوجونو د ویستو خواهش ښکاره کړو. خو د ده سخت دریځه سلاحکار جنرل ایچ آر میکماسټر او د هغه وخت د دفاع وزیر جیمز میتس ورسره غاړه یو نړله. عقوبت صدر ٹرمپ نه یوازې افغانستان نه د فوجونو د وستو خپلې خبرې نه ورستو شو، بلکې افغانستان ته د نور فوج د لیږلو د هغوی خبره هم ومنله. خو دا څه د حیرانتیا خبره نه ده چې د افغانستان د جنگ په اړه دې نوي تګلارې هم لکه د وړاندینو تګلارو په شان دا حقیقت بدل نه کړی شو چې طالبانو نه صرف په فوجي طاقت جنگ ګټل ګرانه ده. خو مضمون لیکي چې صدر ټرمپ د ځان نه د وړاندې صدرانو په شان د افغانستان په معامله کې د سرګومه کېدو په ځای خپله حوصله بینلو ده او نه په قرار کېناستو، بلکې د افغانستان د جنگ د ختمولو دپاره نورې نورې لارې اختیار کړي. د په کال 2018 کې نامتو سفارتکار زلمی خلیلزاد افغانستان کې د روغې جوړې راوستو دپاره خپل خصوصي استاد وټاکلو او دته د افغانستان دننه د امن راوستو کار وسپارلو. د زلمی خلیلزاد په منډو ترړو د روان کال په فروری کې د امریکې او د طالبانو ترمنځ د قطر په صدر مقام دوحا کې تاریخي لوزنامه لاسلیک شوه. دې لوزنامې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو او د کال 2021 تر مئی پورې افغانستان نه د کلهمو امریکنو فوجونو د وتو لار اواره کړله. د دوها لوزنامې نه پس افغانستان کې د امریکنو فوجونو شمیر 4500 ته راپریوته دی. د را روان کال جنوري پورې به دا شمیر 2500 پاتې کیږي. د لوزنامې تر مخې طالبانو افغانستان کې په امریکنو فوجونو حمله بندې کړې دي. همدغه وجه ده چې د دوها لوزنامې د لاسلیک کېدو نه راپدې خوا افغانستان کې یو امریکنی فوجي هم نه دی وژلی شوی. مضمون نگار ڈان کالڈویل دی امریکن کنزرویٹیو میگزین کی چاپ شوی خپل مضمون کی نور لکھلی دی چې د بد امرغ نیمی منتخب صدر بائیڈن خپل صدارتی مهم کی خپل تقریرونو کی ویری دی چې د افغانستان کی د امریکنو فوجونو ساتلو نیت لري، زکا چې منتخب صدر بائیڈن د سوسن رائز غوندې کسان دان سره حکومت کی شاملول غواړي، څوک چې د دوحا لوزنامې مخالف ده. که امریکنی فوجونه د کال 2021 د مئی نه پسم افغانستان کې پاتې کیږي، نو دا به طالبان د دوحا لوزنامې خلاف ورزي تصور کوي او دوی به په امریکنو فوجونو خپلې حملې بیرته شروع کوي. په دې به د صدر ټرمپ په حکومت کې د افغانستان د جنگ د ختمولو دپاره په خوارۍ سره شوي ټول سفارتي او فوجي کوششونه اوبولا وشي، کوم چې افغانستان نه د امریکنو فوجونو په خیر خیریت سره د وستو او د افغانستان د مستقبل خپلو افغانانو ته د سپارلو دپاره شوي دي. په دې وجه صدر ټرمپ له حکم جاری کول پکار دي چې امریکني فوجونه دي د روان کال د جنوري د 6 تاریخ نه وړاندې افغانستان نه وایستل شي. د امریکې ټول اولس به یقینا چې په یو اتفاق د صدر ټرمپ د دې فیصلې مرسته کوي.
تاسو د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبری خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان کې درې ورځې وړاندې یو ورکشا نهر ته ورتدلې چې پکې د پولیسو په وینا یو کوم دیش تنه سوار وو. په دوی کې دوی شتنه مړ شوی او شپږ د اوبو نژوندي راوستل شوی دي. د مړو راوستو مل په درې ورځو کې سرته رسیدلې. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ د ډیوه خبریال عدنان بیټنی وړاندې کوي.
د د پروا پولیسو ثانی مشر ایس ایچ او رمضان بلوچ وویل د خلک چې د ایوی کورنۍ وادله رفان وو او زتره پکښ شزه او ماشومان شامل وو. وای صف امریکا دی وسره په خبرو کې هغه وویل د رخصت سلون کې بد شوی او هغه هم د دې کورنۍ غړی دی ځکه د هغه پرځت کوه مقدمه نه درج کړی شوی. سیمه کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 ځای مشر فضل منان وویل دوی دغو کسانو د ژغورلو لپاره په وخت موقع ته رسېدلي. په لومړۍ ورځې شپږ کسان روغ بچ کړي او څلور مړي راویستي وو. هغه وویل پرون بیا د 15 تنو مړي راویستل شوي او نن درې پاتې مړي راویستل شول او د ژغورنې عملیات سرته ورسېدل.
درې ورځې پرېشن او دوپهر کې ایمرجنسي راغلې وه. پرون بل ورځ هغه ورځ باندې چې کوم دي چې کسان چې کوم دي زنده چې کوم دي بچ شو دریم ورځ باندې 15 ډیډ باډي ملو شو او نن په درېم ورځ باندې کوم دي درې ډیډ باډي ملو شو. په دې کې زیات تر تعداد چې کوم دي د ماشومان او د خواتین دي.
په پاکستان کې وخت په وخت ټرافیکي پېښې کیږي چې په کښې زیاتره ډرایورانو لاپرواهي ګڼلی شي. خو په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د ټرافیک پولیس سکول یو چارواکی چې یوازې د ډرایورانو د بې پرواهۍ له امله پېښې نه کیږي بلکې د سړکونو خرابوالی او تنګوالی هم د ټرافیکي پېښو سبب ګرځي. وایي صف امریکا ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل د ټرافیکي پېښو غټ علتونه د سړکونو خرابوالی، ون وی یا یو سړک چې د دواړو خواوو پرې ګاډي چلیږي، موسم او تیز رفتاری او د ډرایورانو نشه یا بې ارامي هم شامل ده.
دا کار چې کوم دی د پی ڈی اے کنټینمنٹ بورډ او د دې خلکو دی، خو هغه مونږ چې کوم دی په خپل سره غشتې نوم د دې لپاره چې دا خلک بچو. اوس مونږ دغه دی لکه د سی این جی کیتونو کې کار چالو کړی دی. په یو ګړی کې یو ویلو دی درې درې خلکو له ګولې دی هغه چالو کړی دی چې کوزو صرف هم د دې د وجه چې دا خلک بچو.
په سړکونو د ټرافیکي پیښو تورونه په پولیسو هم لګول کیږي چې دوی قانون نه عملي کوي ځکه داسې پیښې کیږي. د سماجی ټولنې یو فعال حیات پرېغل وویل د دې قابو کولو لپاره قوانین خوشته، خو هغه زیاته کړه په حکومتي کچه په دغه قوانین لارښوونو عمل نه کیږي ځکه هر ورځ داسې قسمه ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي.
هیڅ قسم چیک اینڈ بیلنس دولته میژه نه لري. چیکیم په واجا باندې آی روز چیکیم ټرافیک سیفټی قوانین دي د دغه خلاف ورزي کیږي او آی روز داسې واقعیت کیږي چې پاک شه قیمتي انساني ځانینه لکه ضایع کیږي لګیا دي. لکه کیمه واقعیت د بډی خان شوش ولا د دشتګردین دولته دمره خلک نمړي لکه څوره په یوارز اکسیډنٹ شه خلک مري. خو د هیڅ چا ودا ته فکر نشته دی.
خو اسف رضا وای په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا کې پولیس په دې کار پیل کړی چې اول لایسنس یخې نکړي چې بې د لایسنس څوک هم ګاډی ونه چلوي او ورسره بیا د ټرافیک د نورو قوانینو په ځای کولو هڅه کوي. عدنان بیټنای، وی او ای، ډیوا.
ګران اردوونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیبه ریډیو خبری خپرونې ته غوږ کې او اسلامي کو یو بل رپورټ. په خیبر پښتونخوا کې د زور رسم و رواج او سوچ له وجې صنفي برابري نشته او د سړو په مقابله کې ښځې او تردا چې نرخذې هم د سړو په مقابله کې وروسته پاتې شوې دي، خو تعلیم او شعور دغه سوچ بدلولی شي. دا بحث په پېښور کې په دې موضوع شوې او غونډه کې شوې. په دې باندې تفصیلي رپورت د ډیوا خبریاله سادیه قاسم شاه وړاندې کوي.
په دغه غونډه کې شریک یو پښتني جینۍ ساره سعید تر مخه پښتنو جینکو ته د لکانو برابر حقونه نشته. هغوی نه د خپل خوښې تعلیم کولی شي او نه د خپل خوښې نور د ژوند کارونه کولی شي.
زمونږ معاشره کې صنفي فرق خو خامخا دی. دا خو چې دی منلې شوې خبره ده چې د بچپن نه دومره جینکه په دې کې پیلا فرق کیږي چې هغوی تعلیمي ادارو ته نه استولې کیږي یا چې استولې کیږي نو هغوی دا نه ښه سکول ته یا دا نه ښه ادارې ته نه استولې کیږي چې څنګه علاقه نه استولې کیږي. په کور کې هغوی سره فرق کیږي، په روټۍ خوراک کې هغوی سره فرق کیږي. مخکې چې هغوی لوی شي نو جینکه لا د دولس نه یا د دیارلس کالو نه وړې وي چې بیا د هغوی د واده خبرې شروع شي. حالانکه چې علاقانو ته وګوري نو هغوی خو چې کله جاب شي کله سروکار روزګار شي نو اله بیا د دې سوچ کیږي. خو جینکونه دا تپوس هم نه کړي کی هغوی له دا موقع هم نه ورکړي کیږي چې هغوی څه تعلیم حاصل کړي یا څه کار روزګار وکړي یا څه دغو کې هغوی بس بوج ګڼل کیږي او وایي چې بس زر یې دغو.
په دغه غونډه کې شریک یو ځوان شفیق گیګیانی هم وایي کله چې د ښځو سره د صنفي تفریق او د صنفي برابري نه کېدو خبرې کیږي اکثر دلته خلک دا مغربي ایجنډا ګڼي او وایي چې دا مسلې د پښتنو په ټولنه کې نشته. خو هغه وایي د پښتنو ټپې او متلونه څه بل څه وایي.
زمون په معاشره کې د سونو کالونه د څه خبرې موجود دي چې خزه په خپل اظهار کوي او په متلونو کې دا خبره شته په ټپو کې دا خبره شته چې خزه دا وی چې رما سره زیاتی کیږي ما سره ظلمونه کیږي لکه مثال وکا چې دا مشهور مطلب تصور دي چې خزه چې کومه یاد کور ده یاد ګور ده یا خزه د پردې د کور چتره ده دا رنګ مختلف ټپې دي چې ټپو کې مشهور ټپو دا سر دي چې خو دې چې کینی رونه ستای رونه چې کینی خو دې بل ور کوي نه یا لالامي خپل ارمان پوره کړو زه په وړه درې واجبو ستې کړم د سر سره چې ډوډۍ خورم دادا کاریږي چې روپې شلون شو دادا شند خندا شینه دسې د قسمتونو فیصله ده خوشاله نه يم د ناکامه ناستایم یا په سر نه ریلو پټنوړم درنې درنې خبرې ستاده لاس وړم زما په خیال دا خبره چې کومه ده د ویسترن یا د مغربي خبره ده دا زموږ انډیجنس مسله ده زموږ پښتنو مسله ده په کار چې موږ اون کو او د دې لپاره د حل لارې تلاش کو نه چې دې خلاف لګیو وسو
د تعلیم حقوقو او پوهې لپاره کارکونکو د شعور فاونډیشن د هم آهنګ پروجیکټ مشر سمی خان هم وای دوی هم دغه پوهې لپاره داسې غونډې کوي هغه وای زوړ سوچ او زوړ رواجونو کې اصلاح پکار ده نو هله به دا مسله هواریږي
دا زمونږ سم پرسودا اقدار چې کوم دی کوم په علاقه جاتو باندې کې چې دی دا د خاطر مطلب دی موږ پښتانه ډیر زیات شاته پاتې شو سپیسیفیکلی د خزو د حقوق یا د سنفي تفریق په بابت
په پاکستان کې د قوانین عملداري سره سره د خزو او د سړو برابر حقوقو یقیني کولو لپاره یوول په ټولنه کې شهور یا پوهه پکار ده وهان وی الوبد ټولنې سوچ بدليږي او الوبد مسلې هواريږي سادیا قاسم شاه وی او دیوا په خبر
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی د خیبر پختونخوا کابینې د نهې پورس د شخړو د هواري متبادل نظام کال د رشلم بل پاس کړی دی د وزیر اعلی د اطلاعاتو صلاحکار کمران بنگش میډیا ته ویل دي د سره بعد د جرګي روایتي نظام بیا فعال شي او عدالت سره په نږدې همکاري به سالسین پریکړه کوي کوم چې بیا اپیل نشي کېدی وکیلان وايي د اپیل حق اغستل د انصاف د نظام پر ضد دی د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وايي د بل اسمبلی تراتلوست بدوي کولی شي چې په دغه اړه خپل نظر وړاندې کړي پدیر نور تفصیل د دې خبريال ارشد محمد پدیر ریپورت کې وره
کامران بنگش میډیا ته ویلي د بیل د اسمبلی نه پاس کېدو سره به عام ولس ته ډېرې اسانتیاوې په لاس ورشي د لپاره د ډیویژن او ضلعو په کچ کمیټې تجویز شوي چې مشري به یې کمشنر او ډیپټي کمشنران کوي په کمیټې کې به یو ریټایرډ جج هم شاملي او دوی به د فریقانو منځ کې د عدالتونو سره په نږدې همکارۍ پریکړې کوي
نایږي عدالت اس کی ڈگری جاری کرے گی اور اس ڈگری کے بعد اس کی اپیل کا رائٹ بھی نہیں ہوگا اس میں دونوں سالس دونوں فریقین جو ہے وہ
سالیسینو سره به دا اختیار وي کومې فیصلې چې وکړي عدالت په داغي ډیکري ورکوي ډیکري نه پس په اپیل حق نه وي په دې کې به دوه فریقین د سالیسینو د لارې عدالت سره رجوع کوي او عدالت سره په نږدې همکارۍ به دې ته یو قانوني تحقق حاصل وي کمران بنگ زیاته کړه دا به یو تاریخي قانوني حکم کې چې به روایتي جرګې نظام فعال شي نوموړي زیاته کړه سالیسین به د عدالت نه بهر فیصلې کوي خود عدالت سره به په نږدې همکارۍ کې دا عمل سرته رسیږي کامران منګش د جرګې او عدالت ترمنځ د نږدې همکارۍ طریقې کار واضح نه کړو خو قانون پوهه طریقه باندې وای دلته د جرګې نظام باندې د وړاندې ټکونه کیږي چې د بشري حقوقو سره سم او د فشار نه آزاد فیصلې نشي کولای او بیا د اپیل حق غستل د انصاف مخنیول دي
دغه کم جرګې سیستم نو موږ ته پته را د قبایلي علاقو کې په عامو سټل علاقو کې موږ د دې دغه قتل دی چې په دې کې سمره غلطې پیسې لیکيږي سمره په دې کې پیسې چلیږي رشوت او بډې چلیږي نو دا زما په خیال یو نوې متوازن نظام د موجوده انصاف کم نظام چې دی عدالتي سیستم چې دی داغه متوازی او نظام درول دی او په دې به زما په خیال خلک رضا نشي عوام به په دې رضا نشي
د مخالفه سیاسي ګوندونو غړو دی وتول دوی ته لا هم د کابینې نه پاش شوی دغه قانون نه دی ورکړل شوی چې کله د اسمبلی اجلاس وي دا قانون م په غور سره ساري او خبرې به پرې کوي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پیښور
ایران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبری خبرونه تا غوږی
د حکومتي ژمنو باوجود په خیبر پختونخوا کې د چینی بیې نه دی راکمې شوې او سوداګر وایي درآمد شوې چینی له مارکیټ ته نه ده رسیدلې. سوداګر وایي په مارکیټ کې مقامي چینی خرڅېږي او د هغې بیې هغه رنګه جګې دي. په مارکیټ کې د مقامي چینی د یو من بیا 15300 روپۍ را وړاندې کیږي، یعنی د یو کیلوګرام بیا سلونه یو سل 15 روپۍ ده. مرکزی حکومت یو نیم لک ټن چینی د بهر نه درآمد اجازه ورکړي چې په زیاتو بیو کنټرول ترلاسه کړي. نور تفصیل د مردان نه د ریاض حسین په رپورت کې وره.
د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې د توک د کاروباریانو مشر ارشد منان یوسف دی وایي د بهر نه راغلي چینی تر اوسه هغوی سره په مارکیټ کې نشته او په مارکیټ کې د پاکستان مقامی چینی خرڅېږي. دوی وایي د 50 کیلوګرام چینی یو تیلې په 15300 روپۍ ملاويږي. دوی زیاتوي د حکومت لخوا د درآمد شوی چینی قیمت د توک د یو کیلوګرام بیا 480 روپۍ او د پرچون 880 روپۍ کیلوګرام مقرر کړی شویدا. خو په مارکیټ کې د هغوی سره د چینی د نشوالي له امله مقامی چینی د 100 روپۍ کیلوګرام نه واخلا تر 115 روپۍ کیلوګرام پورې خرڅيږي. دوی هڅه کوي چې د بهر نه راغلي چینی په مارکیټ کې یقیني کړي.
110 څخه کمینو بار پدې کړو په نو کې خرڅيږي او 100 روپۍ تقریبا لګ مردان کې خرڅيږي. 1300 روپۍ نه سبا ریټ دی او یو دی پیر رسره ته 5300 ریټ دی. لوکل لوکا اصل کې دي کې کوالټي کې لږ شاته فرق دی کنه، چې زموږ مردان خلک چې ګي دانادار چینی خوخي دا چینی چې دا بالکل پاوډر.
د پاکستان حکومت په ستمبر کې ټریډ کارپوریشن اف پاکستان ته د یو نیم لک ټن چینی د درآمد کولو اجازه ورکړې وه او سور دی وړاندې مرکزی د پیداوار وزیر حماد اظهر میډیا ته ویلي وو چې یو لک ټن چینی ملک ته رسیدلی ده او د چینی په بیو کې بعد د 15 روپۍ نه تر 40 روپۍ کیلوګرام پورې کمی راشي.
1 لک ټن سے زیادہ چینی جو ہے وہ کراچی میں پہنچ چکی ہے.
بی وائی د یو لک ټن نه زیاته چینی کراچی ته رسیدلی ده او سلویغ زر ټن چینی د پنجاب صوبے ته لیگل شوی ده. دا چینی د پنجاب حکومت اخستی ده او په کومه بیه به خلکو ته میلاویږي. زما دا خیال دی چې په پرانستی مارکیټ کې بعد دا چینی 15 روپۍ ارزانه میلاویږي. بل دا چې په پنجاب صوبہ کې د غنو مې د کولو سیزن هم د وخت نه وړاندې شروع کړی شوی دی او د سره به هم په قیمتونو باندې اثر پریوزي. په خیبر پښتونخوا کې مهم د میلیونو د پرانستو په حواله د زراعت وزیر محب الله سره د تماس نیولو هڅه وکړي خو هغوی سره رابطه ونه شوه. پوهان وایي په اگست کې د روپۍ په مقابله کې ډالر یو سل 88 روپۍ ته رسیدلی وو، خو مرکزی حکومت وایي د روپۍ قدر اوس مضبوط شوی دی او د روپۍ په مقابله کې ډالر یو سل یو کم 88 روپۍ ته راکوز شوی دی. نو بیا ولې د دې اثرات په ګرانو بیو نه دي پریوتي؟ د سرکاري شمیرې مطابق مالی کال 2019-20 کې په پاکستان کې د چینی پیداوار 5% کم شوی وو او پوهان وایي د زیاتې غوښتنې له امله هم د چینی بیې زیاتې شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی. د صحت چارو پوهان وایي په پاکستان کې درې میاشتې وروسته یو ځل بیا د کرونا وایرس مثبت پیښو 15% ته جګه شوې، چې لویه وجه د خلکو احتیاط نه کار نه اخیستل او د وایرس په اړه غیر سنجیده رویه خپلول دي. دی وایي په کومو سیمو کې چې د وایرس شر زیات وي نو باید چې هلته د لاک ډاون لګولو نه وړاندې حکومت خلکو ته د خوراک څښاک او نور ضروري سامانونه ورکړي چې دغه سیمو نه خلک بهر نه وځي او وایرس نور علاقو ته منتقل نشي. بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت محکمې او چارواکي دیوه ته ویلي که چېرې عام ولس اوس هم احتیاط نه کوي نو حکومت به ضرور سخت قانون اخلي او جرمانې به هم لګوي. دی وایي د 3 نومبر نه به په هر ډول غونډو پابندي وي چې مقصد یې د کرونا وایرس خورېدو مخه نیول دي. نور تفصیل د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې واره.
په پاکستان کې د کرونا وبا دویمې چپې په مهال د خلکو د احتیاط نه کولو په اړه د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې غړی ډاکټر سراج الاسلام وایي د کرونا وبا لومبي پړاو دوران عام ولس په ایس او پیز خو عمل کولو، ولې د لاکډاون ختمېدو وروسته خلکو داسې وګڼل چې وبا ختمه شوه ځکه اوس د هغو د بې احتیاطۍ له امله دویمه چپه کې تیزی سره زیات خلک د وایرس نه متاثره کیږي.
بدقسمتی نه دا سیکنډ ویو کې خو خلکو بالکل اتیشیشته شاکر کړی چې راشي چې حقیقت دی مو کنه نه په ګیدرنګس کې خیال ساتل کېږي. شادي حالي کولاو دي، سکولونه کولاو دي، موږ هاسپټل کې پوپولیس کې ګورو خلک بغیر د ماسک رانه نوځي، خلک سینیټایزر نه یوز کوي، خلک کولاو دغه سرغاړه ملاوي، لاسوم ملاوي. په کار چې خلک خیال ساتي ادروایز دا موږ د دې قیمت د خپلو خپلوانو د ژوند په شکل کې موږ د دې قیمت ادا کوو. بیا به دې خبره نه
د حکومت لخوا د سمارټ لاکډاون لګولو په اړه د خیبر پختونخوا د صوبای ډاکټرانو د اتحادی مشر ډاکټر زبیر محسود وای کمو علاقو کې چې د لاکډاون لګولو پلان وی باید حکومت حالت د ځی خلکو خوراک څخاک مکمل بندوبست وکړي چې د مقرره وخت پورې د خلکو تګ راتګ بند وي او وایرس نور خور نشي.
لاکډاون به متفقاری کې او لاکډاون به ضروری وي په علاقو کې پاغه د پاره به زمونږ او پدې دي چې حکومت په خاص وي چې یو علاقه ته باندې نو په کار را دي چې هلته کې کوم خلک وي دا هغو د خوراک د راشن د اوبو اول نه ورته انتظام وکړی شي، اول نه ورته سامان مهیا شي او بیا بالکل لاکډاون بندي شي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د کورونا وبا د پاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله خان وی ویډیو ته ویل کچري خلک اوس هم احتیاط نه کوي نو حکومت به ضرور د سختې نه کار واخلي.
په خپل سرکار کې تقریبا 5500 ټیسټونه مونږ کول شو روزانه او پرایویټ زمونږ کانټراکټس ته او مونږ هغه لکه راغي کیپاسټي هم تقریبا 8000 پورې دی یو لیبارټری ده کنه جی. نو ټیسټونو کیپاسټي کې مونږ څه مسله نشته. اوس خو فلال د خیبر پختونخوا د ګورنمنت دا غوړي چې خلکو ته تنبیه او تایید او ثرو میډیو ته نه پس پاږي سټریک اکشن هم اخلي. دا څه په دې 20 تاریخ نه پس په دې غټ اجتماعات باندې کو دا ودونو دی او کو دا غوړي په دې باندې پابندي وي.
د انګریزي ژبې ډان رسپانې د یو رپورت تر مخه 13 ورځ په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر ته ورکړې شوې معلوماتو کې خودلې شوې چې د مارچ په 13 نیټه د کورونا وایرس مثبت پی خوشره 17.5% وه، په مې کې 19.9% او په جون کې 17.2% ریکارډ شوې وه، خو وروسته بیا د غشر په راکمېدو شوه او د ستمبر په 20 نیټه 1.1% ریکارډ شوه. ولې د اکتوبر او د نومبر په میاشتو کې یو ځل بیا په دې پیښو کې زیاتوالی راغلو او د رواني میاشتې په 10 نیټه د کرونا وایرس د مثبت پیښو شره 15% پر ریکارډ راغله. په پاکستان کې د صحت قامی ادارې شمیرې ښایي د هیواد په کچه تیرو 3 ساعتو کې 1500 تنان د کرونا وایرس نه ناروغه شوي او دغه دوران 20 تنانو د یاد رنز له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. د صحت قامی اداره وایي د ناروغ تنانو شمیره 3,75,000 ته رسیدلې ده او تر دې د 1,021 په کرونا وایرس اخته تنان په حق رسیدلې دي. عبدالرزاق وی ویډیو پیښور.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای د خانه جنگ په دوران کې صدر ابراهام لینکن د ګیټسبرګ په نوم مشهور خطاب کې په خپل خلکو غږ کړی وو چې دا خبره یقیني کوي چې د دنیا د مخ نه ازادي ختم نشي. د ابراهام لینکن دا الفاظ د ډیرو کلونو راسي د خلکو یاد دي. په دې خلکو کې زموږ د ملک په لکونو هغه فوجیان هم شامل دي چې نه یوازې د امریکې د آزادۍ د تحفظ لپاره جنګېدلي دي بلکې د نورو قومونو آزادي هم په ځای ساتلې ده. نن په امریکا کې د سابقه فوجیانو ورځ ده. په ټوله امریکا کې خلکو خپلو او نارینه او زنانه فوجیانو ته د عقیدت د پرزونو وړاندې کولو په خاطر د لکسات دپاره خاموشي اختیار کا چا چې د خپلو فرایضو په پوره کولو کې غټې قربانۍ ورکړې دي. من 11 نومبر دی او په دې ورځ د سابقه فوجیانو په نوم ټوله امریکا کې عام چوټي وي ځکه چې په دې ورځ په کال 1913 کې د لومړي عالمی جنگ د ختمولو لپاره لوزنامه لاسلیک شوی و. لومړي عالمی جنگ په ایشیا، افریقا، د بحر الکاهل په خورو ورو جزیرو او د سویلي امریکې د سمندر ورشت سیمو کې شوی و. دین علاوه دا جنگ د یورپ په جنگي میدانونو کې هم شوی و. د دې جنگ د ختمولو لپاره د کال 1913 په 11 نومبر شوی لوزنامه د ټولو جنگونو د خاتمې لوزنامه ګڼل شوی و. خو دینه پس هم نور جنگونه وشول. په دې سبب د امریکای پخوانی صدر ډوایټ آیزنهاور دا چوټي او ټولو خلکو ته هم د عقیدت د پرزونو وړاندې کولو لپاره وغزوله چې په خپل وردو کې د جنگ او د امن په دواړو حالتونو کې خپل فرایض پوره کړی دي. زمون حکومت د دې ورځې په مناسبت خپل کوشش جاری ساتلې ده او هغه داشان چې د فوج د ملازمت نه د فارغ شوو فوجانو د امداد پروګرامونه جاری ساتلې دي. دوی له روزګارونو بندوبستونه کوي او اولسي ژوند کې دوی له زیاتو اسانو ورکولو تکل کوي. په اسانو الفاظو کې د سابقه فوجانو ورځ د جنگ په مناسبت نن مانځلې کیږي. پدی ورز په یو میدان جنگ کې د شوی یو فتی یا د شکست یادګیرنه نکیږي، نه دا ورز د سیاسي او علاقایي غرضونو د حاصلولو دپاره نمانځلی شي، بلکې دا ورز یو یادګیرنه ده د هغې ورځې کومه چې برطانیا، کینیډا، سویلي افریقا او نورو ملکونو کې هم سابقه فوجیانو ته د دوی د خدمت او قربانو په سر دوی سره د مینې ښکاره کولو دپاره نمانځلی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے.
دا وائس آف امریکا وی او اے ڈیوا گرانو ریڈیو کو پا دے خبری خبرونه کی درتا هر کلی وای. نن دا شروع ورځ کال 2000 د نومبر د میاشتې یو لسمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې نه نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې او ورجینیا کې د ورځې 2:00 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نو شروان کلندر. اول مقام راګرځوم د اهم خبرونو سرټکو ته. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د امریکا په صدارتي ټاکنو کې بریا موندونکي امیدوار جو بایډن ویلي دي چې هغه له دې نه دی پریشان چې صدر ډونالډ ټرمپ د صدارتي نتیجو منلو نه انکار کړي، خو وايي دا د هیواد او ټرمپ لپاره د شرم خبره ده. بل پلوتا صدر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د راغلو نتیجو خلاف په بیلابیلو ریاستونو عدالتونو کې یو شمیر مقدمې کړي او یو ځل یې بیا په ټویټر ویلي دي چې دی به ګټي. د سعودي عرب په جده ښار کې د غیر مسلمو په یو قبرستان کې په دستوره بمی برید کې لږ تر لږه 4 کسان ژوبل شوي دي. د فرانس خارجه وزارت د دې تصدیق کړی او وایي دغه دستوره د اولنی جنگي عظیم په یاد کې را جوړه شوې وه. سعودي حکومت تر اوسه څه نه دی ویلې. د پاکستان د منصوب بندیو ترکه وزارت ویلی دي چې دا وخت پخوانی فوجي لیفټیننټ جنرال اسم سلیم باجوا په شمول څوک هم د سپه کتارټه مشر نه دی پاتې. خو وزارت د قومي اسمبلی د قائمه کمیټه د غړو دې پوښتنې ته څه جواب نه دی ویلی چې اسم باجوا مشر نه دی نو په کوم حیثیت کار کوي. اوس مو پام راګرځو دا او د دې سره تړلې د نورو خبرونو تفصیل ته. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د امریکا په صدارتي ټاکنو کې بریا موندونکي امیدوار جو بایډن ویلي دي چې هغه له دې نه دی پریشان چې صدر ډونالډ ټرمپ د صدارتي نتیجو منلو نه انکار کړي، خو وايي دا د هیواد او ټرمپ لپاره د شرم خبره ده. د نهې پر ورځ جو بایډن په ولینګټن ښار کې خبریالانو ته وویل چې د ده په خیال دا به د صدر په برخه کې څه ګټه ونه کړي. جو بایډن د صدارتي ټاکنو په ځغل کې د وړاندې کېدو د خبرونو وروسته په ډیلاویر ریاست ویلنګټن ښار کې جوړ خپل مرکزی انتخابي دفتر کې د واک انتقالېدو او په 6 جنوري د متوقع صدارتي دستورې نه وړاندې پلان باندې کار کوي. بل پلوتا صدر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د راغلو نتیجو خلاف د بیلابیلو ریاستونو عدالتونو کې یو شمیر مقدمې کړې دي او قانوني ټیم یې بغیر د ثبوتونو دریس خپل کړي چې الیکشن کې درغلې شوې دي او هڅه کوي چې د بایډن په حق کې راغلي اندازې واړوي. جو بایډن ویلي دي چې د صدر ټرمپ انکار حقیقتونه نشي بدلولی او دوی د واک انتقالولو باندې کار پیل کړی دی، خو صدر ټرمپ یو ځل بیا په ټویټر تکرار کړی چې دی به ګټي. د سعودي عرب په جده ښار کې د غیر مسلمو په یو قبرستان کې په دستوره بمی برید کې لږ تر لږه 4 کسان ژوبل شوي دي. د فرانس خارجه وزارت د دې تصدیق کړی او وایي دغه دستوره د اولنی جنگي عظیم په یاد کې را جوړه شوې وه. سعودي عرب حکومت تر اوسه څه نه دی ویلې. د فرانس خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دستوره کې د فرانس کونسل جنرال او د آیرلینډ او برتانیا سفارتکاران او وګړي هم موجود وو، خو یوازې 4 کسان معمولي ژوبل شوي دي. د اکتوبر په 1:30 نیټه هم په جده کې یو سعودي تن د فرانس کونسل خانې محافظ د چاکو په برید کې ژوبل کړی وو. او هم په دغه ورځ د فرانس په سرخار کې هم 3 تنان د چاړو په گزارونو وجلی شوي وو. د پاکستان د منصوبه بندیو ترکه وزارت ویلی دی چې دا وخت د پخوانی فوجي لیفټنټ جنرال عاصم سلیم باجوا په شمول څوک هم د سیپیک اتارټي مشر نه دی پاتې. د قومي اسمبلی قائمه کمیټه ته د وزارت چارواکو ویلي دي د مئی په 1 نیټه د سیپیک اتارټي ارزي قانون یا آرډیننس مودي ختمېدو وروسته لیفټنټ جنرال عاصم سلیم باجوا نور د اتارټي مشر حیثیت نه لري، خو د یوې اورونې په وخت د وزارت چارواکو د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې د غړو د پښتنو ته جواب نه دی ویلي چې عاصم باجوا مشر نه دی پاتې، نو بیا په کم حیثیت کې هلې ځلې کوي او مراعات اخلي. دا یادونه ورده چې د پخوانی لیفټنټ جنرال عاصم سلیم باجوا په ضد د غیر قانونه اساسو جوړولو د خبرونو وروسته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او اپوزیشن ډلې پر لپسې په حکومت نیوکې کوي چې ولې یو داسې تن چین پاکستان اتارټي مشر جوړ کړی شوی چې پر د درغلې تورونه لګولې شوی، خو عاصم سلیم باجوا دغه ټول تورونه ردوي. نواز شریف دا هم ویلي چې عاصم سلیم باجوا 15 لک روپے د سیپیک اتارټي د چیرمن د مشر په حیثیت باندې وصولوي. د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع د رسمیل خان کې 3 ورځې وړاندې یو رکشا نیر ته غورځېدلې چې پکې د پولیسو په وینا یو کم 10 تنه سوار وو. په دې کې 2 تنه مړه شوي او شپږ دوبونه ژوندي راوستل شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا دی واخ